아니다. 딱바라보니 거르바나 샤프야 산다. خبرې کړې دي او د محترمو ډاکټر صاحبانو سره مو په دې باره کې مفصل معلومات تاسو سره شریک کړي دي چې دا وایرس څومره خطرناک دی. البته د افغانستان او نړۍ په سطحه یې تاسو ته معلومات درکړي دي. نو نن غواړو چې محترمو اورېدونکو دا چې ساینس پوهان د کورونا د وایرس د مخنیوي او درملنې په برخه کې د واکسین په جوړولو کار کوي، نو په خبرونه کې د کورونا د واکسین د جوړولو په نوو انکشافاتو باندې په لندن کې د ډاکټر صاحب محمد نوروز حقمل سره خبرې کوو. په خبرونه کې فکر کوم ډاکټر صاحب محمد نوروز حقمل صاحب زموږ سره ستدي. نو ډاکټر صاحب تاسو ته سلام، خبرونه ته شرح لست.
مننه شپتنې زما هم نیکی هیلې سلامونه تاسو ته، ستاسو تخنیکي همکار او ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم دا چې ښه روغتیا ولرئ.
سلامات اوسئ. محترم ډاکټر صاحب، لکه څنګه چې مې مخکې وویله چې د کورونا د خطرناکې ناروغۍ په باره کې یا د دې وایروس اعراضو علایمو مخنیوي په باره کې مو ډېرې خبرې کړې دي، نو دا چې د کورونا خطرناکه ناروغۍ په نړۍ او همدغه راز په افغانستان کې خلک وژني او په افغانستان کې هم موږ د رپورټونو له مخې هره ورځ نوې تازه مثبتې پېښې چې په رپورټونو کې موږ ته راځي او رامنځته شوي دي، په دې باره کې هم موږ رپورټونه خپرو. نو د دې وبا لپاره واکسین چې د دې وایروس مخه ونیسي تر کومه حده مخته تللی ده؟ مهرباني وکړئ.
اصلاً د 2000 کال چې دا اوس موږ تاسې په جریان لري، د 2000 کال اصلا دسمبر د تیر کال په دسمبر کې کله چې دا ناروغي شروع شوه، بیا په 2000 کال په جولای میاشت کې تقریبا زیاتې کمپنیانې زیات تحقیقاتي مرکز د واکسین په کشف باندې، د واکسین په جوړېدو باندې کار شروع کړی ده. تقریبا 350 هغه تحقیقاتي مراکز چې واکسینونه یې ثبت کړي دي د نړیوال روغتیایي سازمان سره، د هغه نه هغه کمپنیانې دي چې هغوی لا تراوسه پورې درېیمې کلینیکي مرحلې ته رسېدلې دي. کې درېیمې کلینیکي مرحله دا په دې مانا چې درې پړاو یې تېر کړي دي، او کله که دغه مرحله کامیابه شي نو هغه کمپنیانې به بیا ګټون کېبل کېږي، هغوی ته به اجازه ورکول کېږي چې واکسین نه جوړ کړي. په دې اخرو کې تقریبا د 2-3 ورځو کې په امریکا کې یوه کمپنۍ ده چې بیوټیک په نامه سره دیږي، پیپزار په نامه سره دیږي، هغوی امیدواری خودلی ده ویلی دی چې هغه دریمه کلینیکی مرحله کې چې دوی خلق د تحقیق لاندې نیولی و، سړی لاندې نیولی و چې واکسین معذریت پکې معلوم کړي، هغه 90% نتیجه هغه تسلیم کړی دی. هغه کېدای شي په دغه ورځو کې د امریکا ادارې له خوا نه امضا شي، کله چې دا امضا شول بیا به کمپنۍ ته اجازه ورکړي چې هغه جوړ دی واکسین مارکیټ ته دیشي عرضه کړي، یعنی مارکیټ ته باید راوځي. نو اوس پورې موضوع ډېر د مختلفو کمپنیانو، خصوصا دغه نهه کمپنیانو چې په درېیمه کلینیکي مرحله کې دي، دوی ترمنځ یو رقابتي موضوع ده. څو لحظې مخکې د دې نه چې تاسو سره مرکه وکړم، د نننۍ خبر مې واورېده چې کمپنۍ ویلې چې موږ به د دسمبر په منځ کې، یعنی د 15 تاریخ شپاړسم تاریخ تر شلم تاریخ پورې په دې تاریخو کې کمپنۍ خپل واکسینونه بازار ته راوباسو. او چې کله بازار ته راوځي معمولا کېدای شي دغه کمپنۍ په ټولو کې مخکې هغه کمپنۍ چې د نورو نه وګټي، او چې کله دا چانس ترلاسه کړي بیا به وګورو چې دا څومره ظرفیت لري نړۍ ته.
بله محترم ډاکټر صاحب، د دې واکسین په نتیجو باندې ځنو په هنتون استادانو په سطحه سوالونه راپورته کړي دي چې دا واکسین به څومره دوام وکړي، تاثیر به یې په ځوانانو، زړو او هغه ناروغانو باندې چې فرضاً مخکې تاسو هم ویلي وو په مجم په دې خبرې شوې د شکرې ناروغي ولري، د زړه تکلیف ولري، فرضاً چاغ وي، نو دا به یې تاثیر په څه ډول وي؟
په مجموع کې دا داسې تاثیر کوي چې د عضویت زموږ تاسې معافیتي سیستم فعالوي، که چېرته وایرس داخل د عضویت ته کېږي منفي تاثیرات یعنی ناروغي به نه تولیدوي. او معمولا هغه خلک لکه تاسو چې اشاره وکړه، هغه کټګوري خلک د جامع چې د هغوی عمرونه د 15 کلو څخه لوړ وي، یا قلبي تکلیف لري، یا شکرې ناروغي ولري، یا د تنفسي دوامداره ستونزې ولري، په دې حتی دا هم یاد شوی دغه خلک چې وزنونه یې زیات وي، لوړ فشار ولري، د وینې لوړ فشار ولري، په دغو خلکو کې د کورونا نولس ناروغۍ تاثیرات منفي تاثیرات ډېر زیات، یعنې دغه کټګوري خلک کورونا مصاب شي حتی د مرحلې ته هم رسولی شي، خطر پکې زیاتېږي. نو همدې دپاره که واکسین هم څومره زر مارکیټ ته راسي، دغه کټګوري خلکو ته به اولویت ورکړل شي، لومړیتوبونه به ورکړل شي چې دغو خلکو ته چې ډېر په خطر کې قرار لري، دغې طبقې انسانانو ته باید د واکسین تطبیق کې لومړیتوب ورکړل شي.
بله، لکه څنګه چې تاسو ډاکټر صاحب مخکې هم وویل چې دغه د امریکایي شرکت د درمل جوړولو شرکت چې د فایزر په نامه یادیږي، چې دوی د واکسین ویلي دي وایي دا واکسین ډېر مؤثر دی، نو جانبي عوارض نه لري یا نه رامنځته کوي، نو شایي هغه خلک چې د کووید 19 په ناروغۍ اخته وي بي یعنی په سولې کې نیوي دا واکسین، په دې اسه کې هم څه نظرونه شته؟
ډېر متفاوت نظرونه وجود لري. حتی فابریکې کې دغه کمپنۍ چې په نیویارک کې دا واکسین هم جوړوي، حتی د نیویارک روغتون کې هم دغه تبصری روانې دي. نه په دغه ورځو کې مان نظرونه یې ډېر نږدې نه تعقیبوم. هغوی وایي چې دغه نمونه یعنې په کومو خلکو کې چې تطبیق شوي دي هغه کم خلک دي، که دا څومره چې ورځې په تېرېږي یعنې اخره مرحله د تحقیق ته رسېږي، په 15 دسمبر ته رسېږي، تر هغه وخته پورې به موږ ډېر پوه شو، کېدای شي دغه نوي فیصد مؤثریت نه حتی مؤثریت یې راټیټ شي. د بلې خواته د نړیوال روغتیایي سازمان هغوی ویلي دي چې که چېرته یوه کمپنۍ واکسین جوړ کړي د کورونا او د هغې مؤثریت 50% وي، هغوی ته به اجازه ورکړي. نو که چېرته دا نوینه اویا یا شپېته سلنه ده، اویا شپېته سلنه هم بیا هم د نړیوال روغتیایي سازمان د معیاراتو څخه د ټیټ له حد څخه چې ورته ټاکلی دی د هغې څخه به لوړ وي، نو د کامیابي چانس به ډېر زیات وي. ډېره مشکله ده چې په کم وخت کې اصلا د وایرس په مقابل کې د واکسینونو جوړول د سونه تر 15 کلونو پورې وخت نیسي، بعضې ځای کې وایي چې د 3 تر 10 کلونو پورې وخت نیسي. دا چې دا د ټولو نه یو غټ تاریخي آفت و چې په کم وخت کې د نړۍ هر ګوټ ته ورسېده، نو د دې لپاره د نړۍ ډېره توجه دې ته واوښتله. هغه خلک چې په دې واکسین په جوړولو کې مسول بوخت و هغوی ته ډېره زمینه مساعده کړه، لکه هر رقم امکانات یې غوښتله، هم خپله هیوادونه چې په هر هیواد کې دا کمپنیانې وي، او هم نړیوال روغتیایي سازمان هم غوښتي و د ټولو هیوادونو څخه چې باید دغه تحقیقاتي مراکزو ته باید خاص توجه وشي. دوی باید کوم ستونزو سره چې د تحقیق په جریان کې د واکسین جوړولو په جریان کې ستونزو سره مخ کېږي، هغوی سره باید ډېره زیاته مرسته وشي. د همدې دپاره په کم وخت کې واکسین را مخې کړه. هر کار چې په چټکي سره وشي، نظر دې ته چې اوس 3 تر 10 کلو پورې نیسي، دا چې په یو کال کې ونیو دلته به ستونزې وي، ډېر سوالونه به خلکو ته پیدا شي. معمولا کله چېرته واکسین هم تطبیق شي، کېدای شي عوارض جانبي هم په اعتداد خلکو کې ولیدل شي، په مت متفاوت ډول سره نظر هغه وایروس واکسین نه ته چې موږ تاسو نور به روغتیایي سیستم کې لرو دغه څخه به دا متفاوت وي ځکه دای په دا واکسین په کم وخت کې جوړ شوی ده او د دې هغه ازمایښت چې باید څو زرو انسانانو باندې د هېواد د نړۍ په مختلفو جغرافیو کې په مختلفو انسانانو په مختلفو عمرونو کې یعنی ځوان متوسط عمر والا او هغه خلک چې عمر نه زیات دي په ښځو او په نرو کې په دغو ټولو کې باید په داسې شکل سره وازمایل شي چې هغه کله کله ډېر زیات وخت نیسي. نو داسې حدس ویل کېږي داسې حدس اوس هم ګمان داسې کېږي چې دغه واکسین په ډېر کم وخت کې ډېر پرمختګ یې وکړ. نو کېدای شي هغه مؤثریت چې اوس 90% ښودل شوی ده 90% نه یوه لیاویا اتیا دغه
نو محترم ډاکټر صاحب تاسو څه فکر کوئ چې دا نوې واکسین چې جوړیږي یعنی د نړۍ او ټول انسانانو ته به په څه ډول ورسیږي؟
ډیره مهمه موضوع ده. لومړی دا چې په نړۍ کې کوم تاسو وګورو روغتیایي خدماتو ته لاسرسی په مختلفو هیوادونو کې متفاوت ده. یعنی غریب ملکونه کې اوسه پورې هم داسې ستونزې شته چې اوسه پورې هم د هغو ستونزو د حل دپاره روغتیایي سیستم په مربوطه په مختلفو هیوادونو کې مساوی خدمات نه دی وړاندې کړي. د مثال په ډول اوس موږ تاسو په پاکستان او افغانستان کې د پولیو یا د ګزار ناروغي لرو. د ګزار ناروغي د نړۍ د نورو هیوادونو څخه تقریبا 40 کاله مخکې له منځه تللې ده. حتی افریقایي غریب ملکونه هم چې ګوري هغه هم 40 کاله مخکې هغوی هلته محوه کړې ده، له منځه یې وړې ده. لکه څنګه چې نورې ناروغۍ هم د نړۍ په مختلفو برخو کې په مختلفو وختونو کې له منځه تللې دي. داسې نه دي شوي چې یو ناروغي لکه ګزان ما یو مثال درکړه چې ګزان ناروغي یو تعداد هیوادونو کې شل کاله مخکې له منځه تللې وه، ولې یو تعداد هیوادونو کې اوسه پورې هم متاسفانه په افغانستان او پاکستان کې په دې څه کاله زیات واقعیت لیدل شوی دي. نو همدغه مثال زموږ تاسو په دې واکسین لپاره هم تطبیق کېدلی شي. هغه روغتیایي هغه هیوادونه چې د هغوی روغتیایي سیستم ډېر پیاوړی وي رب وکړلی شي چې هغه وګړي دي د هېواد چې په خطر کې قرار لري، یعنې هغه طبقه انسان چې په اسانۍ سره ژوند د کورونا سره چې کله مخامخ شي هغه ژوند ژغورل کېږي ستونزمن کار کېږي، هغوی ته به ډېره توجه وشي. په نړۍ کې 2.1 بلیونه انسانان ژوند کوي او په کال کې 2021 کال کې داسې فکر کېږي چې تر 2 بلیونو پورې دوزه د واکسین به جوړ شي. نو تاسو بیا هم دې ته سره متوجه کیږي چې 50% نه 25% نه نبکاته حتی 40% انسانانو ته تقریبا واکسینونه یا 50% انسانانو ته واکسینونه رسیږي، هغه هم که چېرته قوي روغتیایي سیستمونه ولري او ضایعات د واکسین پکې کمې. نو په یو کال دوه درې کلو که به حتی اون شکل علی نړی چې واکسینونه ټول انسانانو ته ورسی د همدې لپاره ډیره لازمه ګڼل کیږي چې هغه روغتیایي کارکونکي چې هغه د مبارزې سره د کورونا د مبارزې سره په لومړي جګړې په لومړي خط کې قرار لري او بل هغه انسانانو چې عمرونه د 50 نه لوی دي او یا هغه نور فاتو لري ناروغي ولري چې مخکې موږ اشاره وکړه نو دوی ته به ورکړل شي. باقي خلک باید ډیر هغه وقایوي اهتمامات چې روزانه په ډاکټر صاحبان په دې باندې ډیر بحث کوي چې باید لاسونه پرېمینځل شي، ماسک نه استفاده وشي، فاصله مراعت شي او د ډیرو جامو د ډیرو ځایونو کې چې هلته ډېر انسانانو سره راټولېږي د هغه نه باید مخنیوی وشي. دغه اهتمامي وقایوي اهتماماتو ته به توجه ضرور کېږي که توجه ورته ونه شي او 2 بلیونه دوزه د واکسینونو راسي نو په غریبو ملکونو کې به ډېر زیات خلک بیا هم د دې آفات نه په امن کې نه وي.
کورونا یو ساري مرض دی او د مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه پریمینځو، د ټوخي او پرنجي په وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، د کور بې ضرورته په هر ونوځو او د وتو په وخت په ماسک باندې خوله او پزه پټ کړو. په دې کې د هر چا صحت خوندي کېږي. بله، ډیر مننه ستاسو څخه محترم اوریدونکو، ته باید وایو چې زموږ سره نن په خبرونه کې په لندن کې محترم ډاکټر صاحب محمد اقمل نوروز صاحب دی. نو تاسو څخه هیله کوم چې دا خبرونه واوري او بیا هم تاسو ته د کورونا د ناروغي او د ناروغي د واکسین په اړه کې چې څو ډول پرمختګونه په کې سوي دي تاسو ته معلومات درکړي. محترم ډاکټر صاحب، راوسو د افغانستان ته بیا هم دا چې افغانستان په څه ډول ورسیږي او څونه وخت به ونیسي، ولې خو په افغانستان کې موږ تاسو خبر یو، بیا هم د عامه روغتیا د وزارت د معلومات په اساس چې موږ رپورټونه خبره کوو په جنو ولایتونو کې د دې وایروس څخه ډیر کسان وژل کیږي، چې زه تر یې لکه څنګه چې تاسو مخکې وویل هغه کسان دي چې په عمر پاخې. نو ستاسو معلومات په دې باره کې څه دی ډاکټر صاحب؟ مهرباني وکړئ.
افغانستان لکه تاسو اشاره وکړله نور روغتیایي ستونزې هم ډېرې زیات پکې لري، تنها په د کورونا ناروغۍ نه بغیر نور زیات. له بده مرغه دغه ورځو کې چې موږ تنها د سوشل میډیا له لارې ګورو، فیسبوک له لارې ګورو، ډېر زیات انسانان په کابل کې ژوند له لاسه ورکړی دی. هغه خلک چې هغوی اعلانونه یا د جنازې یا د فاتحې اعلانونه په فیسبوک کې راوځي او که نه راوځي، هغه به ډېر زیات خلک چې هغه زموږ د سترګو څخه متاسفانه لرې دي، هغوی دغه په اړه کوم معلومات اخیستل هم په سختي دي. لړۍ کې یو درې غټ دفاتر بنللي دفترونه دي. یو ته غوي وایي چې هغه د واکسین د حمایت عمومي مسؤلیت په غاړه اخیستل د ټول نړۍ کې، بل روس د نړۍ روغتیايي سازمان دا یا دبليو شو ورته وایي، دریم د سی پی ای په نامه سره یو دفتر ده. دوی درې واړه سره یو ځای شوي دي، د کوکس په نامه سره یو دفتر جوړ کړی دی او تعهد یې کړی ده. دوی وایي چې موږ به کوشش کوو چې نه تنها چې هغه خلک چې هغه هیوادونه چې هغوی بډایه دي، زیات امکانات لري، پیسې لري، لکه امریکا، اروپا، استرالیا، کاناډا، دوی حتی اوس د هغو کمپنیانو سره چې د واکسین په جوړېدلو باندې بوختي، شانس د کامیابېدو یې زیات. هغوی سره یې قراردادونه تقریبا پروسه شروع کړې ده. وایي چې که چېرته اول ځل دپاره واکسینونه راځي، هغه باید زموږ وګړو ته ورسېږي، هغوی سره قرارداد کوي. نو هغه هېوادونه چې بې هغوی غریب دي، هغه بې دودین دي نه چې د کورونا وایرس ډېر ځپلي دي، اقتصادونه یې نور هم ډېر خراب شوي دي، د هغوی دپاره نړیوال تعهدات شته. نن ورځ د بل ملنډا ګیټ فاونډیشن هغه هم یو غټ دفتر ده، په نړیوال تجارتي بنیاد هم لري او نړیوال تجارتي خیریه مرکز هم لري. هغوی نن اویا میلیونه ډالر د غریبو ملکونو سره د پناه د واکسین برخه کې پناه د دوی هغه تعهد چې قرارداد امضا کړ. داسې نور زیات لکه د نړیوال بانک ته، د نړیوال روغتیايي سازمان ته، د نړیوال د ماشومانو روغتیايي سازمان بخش ته، یونیسف ته، دوی تعهد لري. دوی وایي چې موږ به کوشش کوو چې د نړۍ په هره برخه کې که وګړي ډېر غریبي او یا هیوادونه ډېر غریبي، هغوی ته به باید واکسینونه ورسولې. په حقیقت کې په عمل کې به دا لږ ستونزمن کاري د همدې لپاره زموږ تاسو د هیواد و لپاره دوه عمده پیغامونه موږ تاسو لرو. لومړی دا چې تر څو پورې واکسین هیواد ګوټ ګوټ ته خلکو ته نه رسیدلی، خلک باید هغه وقایوي اهتمامات ته توجه وکړي. نړیوال روغتیايي سازمان یو ډېر غټ فرمول لري، یو ډېر غټ مشوره لري ټول نړۍ ته. هغوی وایي چې تر څو پورې هر یو زموږ تاسو محفوظ نه وي، نور خلک چې موږ تاسو سره اوسېږي هغه نه محفوظ کېږي. دا په دې معنی که په کابل کې یو تعداد خلک واکسینونه وکړي، ولې زموږ تاسو د غریبو هغو ولایتونو کې چې خلک ډېر روغتیا اقتصادي ستونزې لري هغوی ته واکسین نه رسېږي، بیا هم د کابلیانو ژوند به نه ژغورل کوي. د افغانانو ژوند په هغه وخت کې د کورونا څخه ژغورل کېږي چې سل په سله خلک واکسین نه وکړي، که سل نوي فیصد وکړي، یا اتیا فیصد وکړي، یا حتی اویا فیصد وکړي. کله کله داسې ګڼل کېږي چې اویا فیصد خلک واکسین وکړي، باقي خلک چې دېرش فیصد د سلنه ده، دا دېرش فیصد د سلنه خلک به هم د هغوی د جمعي معافیت څخه، د جمعي معافیت په حساب باندې د وایرس د ضرر څخه به امن کېږي. نو تر څو پورې چې واکسین زموږ تاسو ټولو هېوادوالو ته، د هېواد هرې برخې ته نه رسېدلی، لازمه ده چې اهتمامات د وقایوي اهتمامات ته عمده توجه وشي او د واکسین رسول با وجود دې چې نړیوال تعهدات وجود لري مختلف ارګانونو او تخمینونه هم شوي دي په هر ملک کې چې په یو ملک کې څومره وګړي دي څومره دوز واکسین ته ضرورت لري دا به بیا هم ستونزمن کاری لکه موږ تاسو چې د پولیو څخه تر اوسه پورې په نړۍ کې هغه دوه افغانستان او پاکستان دوه هیوادونه دي چې نه دي اوسه پورې په امن کې ندی او مثبت واقعات لږی احتمال امکان لري چې د کورونا څخه موږ تاسو پورې په تر ډیره وخته پورې په هیواد کې په امن کې نه یو باید وقایوي اهتمامات او عمده توجه شي.
کورمادان ډیر مننه محترم ډاکټر صاحب. یو بل پوښتنه دا ده چې تاسو مخکې هم وویل چې هوا مخ په سړې دوده او اکثره هوا د ځینو هغه ګرمو وسایلو څخه چې فرضاً خراب تیل و یا ځینې پلاستیکونو او یا ځینې نور مواد د هوا د ګرمېدو په خطر باندې استعمالیږي نو هوا نور هم ککړه کوي. نو تاسو و دغه خلکو ته څه توصیه لري چې فرضاً د کورونا وایروس هم دی او ککړه هوا هم یې چې دوی باید د دې هوا څخه څنګه ځان وساتي او یا د دغه ناروغۍ څخه څنګه ځان وساتي؟
که تاسو اجازه راکړئ زه به هغه تحقیقاتي هغه څېړنه چې څو میاشتې مخکې د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې کړې وه د هغو د نتایجو چې هغه به زموږ تاسو په هیوادوالو باندې په ژمي کې بیا څومره تاثیر ووه چې هغه موندنې د هغه حقیق هغه څېړنو کې هغه څېړنو چې څه لاسته راوړي وو په هغو څېړنو کې تاسو وښودل شول چې تر څلوېښت سلنه خلک په ښارونو کې په کورونا مصاب شوي دي او دوی یو دریونه تر شپږو میاشتو پورې داسې هڅه ویل کېږي چې معافیت یې تولید کړی دی. یعنې که دریونه تر شپږو میاشتو پورې دا خلک بیا هم د کورونا سره مصاب شي دوی به محفوظ وي. ولې له بده مرغه دغه د مصابېدو کچه په اطرافو کې په لورو ځایونو کې دا ډېره ټیټه وه. له بده مرغه زه په دې ورته وایم چې په اطراف کې که چېرته دا وایرس سپاسانی سره انتشار وکړي هلته ډېر کم خلکو دا مرض تیر کړی ده. ډېر زیات نور انسانان په خطر کې دي. تقریبا د 15 تر 30 پورې دومره سلنه متفاوته ده په مختلفو ولایتونو کې. یعنی 80% خلک اوس هم په خطر کې دي په هغو ځایونو کې. نو که چېرته زموږ تاسو هیوادوال که په زابل کې اوسېږي که په بدخشان کې اوسېږي که نورستان کې اوسېږي که په غورو دایکنډي دې خواته اوسېږي هغو ځایونو کې چې هوا یخي او دوی کله کله حتی لارې بندې شي د روغتیایي مراکزو او د کورونو تر منځه خلک نشي کولی چې د کلیو څخه روغتیایي مرکز ته چې هغه د بستر تمات ولري یعنی ولسوالۍ روغتیایي مرکزی یا د ولایت روغتونی هلته لاسرسی ورته سختیږي. نو همدې دپاره د خلکو ته هم زموږ مشوره دا ده چې دوی باید د خپلو روغتیایي خدماتو مرکزونو سره د هغوی سره چې خدمات وړاندې کوي که دا دولتي ته سره نږدې په تماس کې که چېرته اعراض علایم پیدا کېږي دوی په هر خلق هغه کټګوري خلک چې مخکې موږ تاسو څو ځلې اشاره ورته کړله چې عمر زیات وي یا د قلبي ناروغۍ ولري یا لوړ فشار ولري یا شکر ناروغۍ ولري یا یې وزنونه زیات وي یا لوړ فشار ولري نو دغه خلک چېرته په دې مرض باندې مصاب کېږي دوی باید په عاجل ډول سره روغتیایي مراکزو ته د معایناتو دپاره او که چېرته بیا بستر کې عاجل تداوی ته ضرورت لري ورته انتقال شي. دولت هم باید توجه وکړي د عامې روغتیایي وزارت دې به ډېر توجه وکړي چې هغه روغتیایي مراکز چې په ځمې کې بیا لارې دي بندیږي هغه ولسوالۍ دي چې لارې بندیږي هلته واورې کېږي هلته له اوس نه باید دوی شروع کړي چې باید کافي دواګانې کافي د ګرمولو وسایل یعنی که لرګي یا په هر شي باندې روغتیایي مراکز دي ګرموي هغه او نور مواد چې د کورونا په وقایه او په درملنه کې هلته ضرور ګڼل کېږي هغه ورته انتقال کړي.
یو وروستۍ پوښتنه د محترم ډاکټر صاحب چې هغه دا ده چې زموږ خویندې او یا اکثره مېرمنې چې دوی په کورونو کې ماشومان روزي او ورځني کارونه کوي نو کچیر دوی په دې ناروغي باندې اخته سي، یعنی د کورونا په ناروغي باندې اخته سي، یا بعضي ریزه شنو زکام او په نورو ناروغي باندې دوی او اولادونه یې اخته سي، نو دا ښځې چې تر نارینه وو زیاتې د په ناروغي باندې اخته کیږي، تاسې و دوی ته څه توصیه لرئ؟
دا مهمه خبره دا ده چې اول خو موږ تاسې د مېرمنې زموږ تاسې خورګانې وګورو، هغوی په کورونا کې ډېر اوسېږي او هر څوک چې ناروغه شي په کور کې پاتې کیږي، یعنی که په کورونا مصاب شي یا په بل ناروغي مصاب شي، نو میندو د پاره دا ډېر خطرناکه ده، خصوصا هغه میندو چې هغوی د امیدواري په مرحله کې یعنی حامله ای، او بل هر چې ما مخکې اشاره ورته کړې چې عمرونه یې زیات دي، باید کوشش وشي چې دغه میندې چې یا د امیدواري په مرحله کې یا عمرونه یې زیات دي یا هغه نور تکلیفونه چې اشاره مونږ مخکې ورته کړو هغه ولري، دوی چې دا په کورونا باندې مصاب کېږي دوی باید کوشش وشي چې په عاجل ډول سره نږدې روغتیایي مراکز ته مرکزونو ته انتقال شي، که چیرته ضرورت بستر نه وو هماغلته بیا ډاکتر صاحب توصیه ورته کوي او مواد دوا ورکوي چې تاسې کور ته ویسئ، او که چیرته بستر وو نو د بسترېدو په مرحله کې چې څومره موږ تاسې زر روغتیایي مراکزو ته انتقالوو دا به موږ سره دا ګټه وکړي چې د دوی ژوند به وژغوري، یعنی د دوی زر انتقال که د مرض شدت پکې زیات وي هغه هماغومره ګټه کوي چې څومره موږ تاسې وغواړو چې د دوی ژوند را وژغورو. په دویمه مرحله کې که چېرته زموږ تاسې په کورونو کې معمولا په افغانستان کې اقتصادي وضعیت په دغو کلونو کې اوس خصوصا څه کالې ډېر ښه نه ده، نو دوی باید که چېرته یو نفر په کورنۍ کې په کورونا باندې مصاب کیږي او اعراض علائم په روزانه ان شاء الله د تلویزیون او رادیو مخه راوړي، کوشش باید وشي چې د نو د کورنۍ د نورو غړو څخه بیل کی، خصوصا هغه میندې چې حامله دي که چېرته یو ځوان په دې کور کې په کورونا ناروغي باندې اخته کیږي اعراض علائم مشکوکې دوی ته دوی هم په مشکوکېږي، باید د هغو خلکو نه چې عمر د کورنۍ هغو خلکو نه چې عمر یې د 50 څخه لوړ وي او یا نور هغه افاتو لري چې د دې مرض زیاتوي د هغو څخه باید جدا شي. دویمه مرحله بیا دې هم کوشش وکړي چې د هوا د ککړتیا په صورت کې که چېرته یو نفر پکې مصابېږي او دوی ټول بیا په یوه کوټه کې راټولېږي د هوا د ککړتیا له کبله، د دغې څخه هم جلوګیري وکړي، څومره چې ګڼه ګوڼه په کورونو کې زیاته وي که چېرته یو هم په یو مرض باندې مصابېږي په اسانۍ سره د کورنۍ نورو غړو ته انتقالوي، نو کله کله بس د عملی خبرې کوو کو لږ بس ستونزمنه یې ورته چې د هر د کور هر وګړي ته په غریبو کورنیو کې بېلې خونې ورته برابرې کړي، په دې صورت کې د کوشش وکړي چې دغه ناروغ روغتیایي مراکز ته انتقال کړي او په روغتیایي مرکز کې ورته ووایي چې موږ دا امکانات نه لرو چې دا نفر که حتی بستر ته هم ضرورت نه لري چې د دې لپاره موږ بېله خونه برابره کړو او هغه د موږ د کورنۍ د نورو غړو څخه جدا شي، نو دغه واقعي معلومات شریکول د روغتیایي مراکز سره هغوی ته به دا توان ورکړي، هغوی ته به دا قوت به ورکړي چې ښه تصمیم ونیسي تر څو پورې د کورنۍ نور غړي د یو څخه که مصاب وي نور غړو ته نجات ورکړي. هیله مند یو چې هیوادوالو دپاره دغه معلومات مؤثر تمام شوی او دوی خپل روغتیا دپاره خاص توجه وکړي.
ډیره ډیره مننه محترم ډاکټر صاحب محمد نوروز حقمل، ستاسو د معلوماتو څخه، ستاسو د وخت څخه چې مشتمو راکړلی، قدر من اوریدونکو تر بل خبرونه تاسو ټول پر خدای سپارو.
درنو او محترم اوریدونکو، بل خصوص محترم مایندو او خویندو، د کورونا د ویروس د مخنیوي لپاره ځینې ټکي دي چې هغه باید تاسو په جدي صورت سره مراعات کړئ. لومړی، تر هر څه ضرور خپل لاس هر ورځ په مکرر ډول یعنی وار وار په پاکو اوبو او صابون ومینځئ. که چیرته ضد عفونی مایع، الکول دار مایع تاسو سره موجود وي، کولی شئ لږ نه هم استفاده وکړئ. د پرنجا او توخی په وخت کې کوشش وکړئ چې خپل خوله او پوزه د لاس په واسطه پټ کړئ او یا هم له کاغذي دسمال نه استفاده وکړئ. که چیرې له کاغذي دسمال نه استفاده کوئ، هغه یو وار استفاده وکړئ او دوم وار لږ نه استفاده مه کوئ. هغه څوک چې مشکوک دی په د وایرس باندې اخته دی، کوشش وکړي د غولو تماس نه ډډه وکړي، یعنی د روغبړ په وخت کې له غو سره لاس مه ورکوي. چیرې تاسې مالداری یعنی په کور کې حیوانات ساتي، نو کوشش وکئ چې له هغو سره ډیر تماس له نږدې نه ونه نیسئ. د ضرورت په وخت کې کوشش وکئ له ماسک او دستکش نه استفاده وکئ. په هغه ځای کې چې ګڼه ګوڼه وي، کوشش وکئ هلته ډیر تګ او راتګ ونه کئ، او د ضرورت په صورت کې کوشش وکئ له ماسک نه او دستکش نه د امکان په صورت سره استفاده وکئ. هغه اشیاو باندې سر تاسو پوهیږئ چې هغه به ملوثي، کوشش وکئ یو بار